السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا خبرونه تر 3 بجو د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې په دوی منیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري. په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګور اډي سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د دې کار پر سر باندې یو ځل افغان پوځیان او پاکستانیو ځواکونو هم سره نښته کړې وه. افغانستان د قانونو په برخه کې د لویو پروژو د عملي کولو ظرفیت نه لري. دا خبره د قانونو وزیر کړې ده. په دې اړه هم درته رپورټ خپرو. نور راپورونه هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اورئ، د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. دا هم اورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د یوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي که افغان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړي، دوی به له افغانستان څخه ووځي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې 80 سیمه ییز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله د پولیسو له لیکو څخه وتلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي که افغان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړي، دوی به له افغانستان څخه ووځي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې یو شمیر کسان د دولتي امکاناتو څخه په استفادې سوداګر تښتوي او د هغوی امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. دی وایي کوم څه چې موږ ته زیان رسوي هغه دا دی ځینې کسان چې په نظام کې دي، د دولتي وسلو، پوځي یونیفورم او د دولتي موټرو څخه په استفادې موږ تښتوي، زموږ اولادونه له منځه وړي، په خپله موږ او زموږ پانګه له منځه وړي. دا په داسې حال کې دی چې د سوداګرۍ خونې د معلومات له مخې یو تن ملي سوداګر د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې د څو تن لخوا چې پوځي یونیفورم یې په تن وتښتول سو. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي او هغه اوازې هم بې اساسه بولي چې په تښتونکو کې له حکومتي امکاناتو کار اخیستل کېږي. د کابل شهر د شاه شهید سیمې سلګونو زیانمنسو کورنیو او د همبستګۍ ګوند غړو د یو مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. دوی د خیمو په وهلو سره د شاه شهید سړک د ترافیکو پر مخ بند کړ او انتقاد یې وکړ چې د تېرې یوې میاشتې په تېرېدو سره بیا هم چا د دوی سرپناه او ژوند ته توجه نه ده کړې. د مظاهرې له ځای د ازادي راډیو خبریال وایي چې ملي اردو هڅه کوله چې د سړک له سره خیمې لرې کړي، خو د مظاهره کوونکو د مقاومت پر مهال ډزې وسوې او یو کس ټپي سو. د کابل د شاه شهید سیمه کې د روان لمریز کال په اسد میاشت کې موټر بم چاودنه وسوه چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان او ګڼو کورنیو ته مالي زیانونه هم واوښتل. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې لا جګړه روانه ده. په فراه کې د ملي اردو د دوهمې لیوا ویان عبدالروف رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه حملې پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان دي. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې 80 سیمه ییز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه ییز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کول په هدف بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag
د یوې هیله لرم چې د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په ښه کېدو کې خپله ونډه ترسره کړې وي. هیله من یم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابره کړې وي، په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع لا اختلاف پاتې دی، خو مجموعي احساس دادی چې پر دغو اختلافاتو لاسبری ممکن ده. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل سوې دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنګرونه نیولي. څونن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطیني عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل سوي دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهاونکي ګاز او بېسدونکي لاسي بمونه وکارول. کړکري وروسته له هغې زیات شوې چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشه یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جومات انګړ ته یې د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جومات کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکښې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکې معظمې او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تېره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه لیک نه وي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې له دولتي ادارو یې غنیمت کړي دي. اوسیان دا مهال پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان هم ملاتړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمنه جلا وطنه سوی د دې وسلولو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا مهال په سعودي عربستان کې دی راری. په یمن کې د شخړو له پیل راهیسې تر 4 زیات کسان وژل سوي دي. او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. تمه کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو بایلي او هغه کاندیدان به لاسبری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 90 سیټونو د 21 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه کېږي.
سلیم احمد سالی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې وړاندې کړل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویبپاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و. کارونه بشپړ شوي دي او څنور تاسیساتو سره پاکستان کې هغه هم جوړ شوي دي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزیر دا مني چې په افغانستان کې د لویو پروژو د تطبیق لپاره لازم ظرفیت نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما همون ظرفیت مدیریتی شه هنوز در افغانستان نداریم.
په کابل کې د امریکا سفیر میکل میکنلی وایي چې له ملي وحدت حکومت سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو ده.
We are looking at how we can increase the ability to deliver what is required inside the country in terms of supporting the government of national unity's objectives.
هماره چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د برلین د غونډې ټول ګډونوال له دې سره موافق دي چې د یوکراین د شخړو د پای ته رسېدو لپاره نور ګامونه پورته شي. د خبرونې دوی منیمایي د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له 3 میاشتو راهیسې کار روانو او یو ځلې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپورته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان له خوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایښ کاری. ښاغلي ببری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنې تاسو پورې جدي اقدام نه ده کړی، خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نو بچاته اجازه ورکړي چې خلک یا نه ځي او ځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسناد له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومت د بېغورۍ له امله پاکستاني پوځیان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د څېړنو لپاره سیمې ته پلاوی ولېږه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرښندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی او د سیاسي چارو کتونکی نادرخان کټوزی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ د خوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامه باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټې شروع کړې دي، مګر هلته هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خوا اساسي هدف همدغه ده چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه باندې هم اوریدلای شئ. تاسو هم درس کولای شئ په ازادي راډیو فیسبوک پانه هم تعقیب کړئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته لویږي. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د قانونو د وزیر رپورت. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر وایي د لازمو ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو سترې پروژې نشي عملي کولی. د اوت شاه سبا نن یکشنبې په یو خبري غونډه کې ویل چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راایستلو وي. خو د ولسي جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانون د افغانستان لپاره د عایداتو ښه سرچینې دي او حکومت باید د دغو قانونو د راایستلو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. بله، په دې اړه د قسیم سولمل راپور وروسته درته خپرو. همدا اوس د هلمند امنیه قماندان نبی جان ملاخیل له موږ سره په ټلیفوني مستقیم اړیکه کې دی. ښاغلی ملاخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کراته ووایي، په موساکلا کې وضعیت څنګه دی اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دما سلامونه او کرامتم تاسو ته، تاسو تاریخ ما خبران ولسته وړاندې کوم. د تاسو په لور جوګ به دوه چې په خبران ولسته باندې خپل څو ځینې د ځانګړن طرف نه دا د نړیوالې ټول خبرونه ده، د دې وخت راته دی فاده او یو کسانو چې د خبران ولسته لپاره آرامه او ځا زنه نګنه واري یو شخصي ګټې د ستراتیجن ګرم فتلی ده. د بازار کسان په واسطه باندې دا چې مخې دی چې د دې لپاره خوش خدمتي کوي، نو په هلمند کې هم همدا هڅه افراد اشخاص چې د نورو مزدران دي، د نورو لپاره کار کوي، د نورو د مناطقو لپاره جنګیږي، او د افغان ولس عادي ژوند خرابې داسې کسان شته او دا جګړه مخته دی ولې د لوی خدای فضل سره دا جګړه کې د وطن دښمنان بېګانګان او مزدوران ډېر له مابین لاړ دي ډېر ورتلي دي د ضایاتو طرفات ورتلي دي زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه په ډېر ښه احمد مدانګي باندې
بلې
پرمخ دي او خپل کارونه
ښاغلی قمندان د هلمند کومې سیمې چې پکې طالبان ډېر فعال او هغه اوس د افغان ځواکونو لاسته ورغلي خصوصا په موساکلا کې فکر کوم له مرکزه خو اوس جګړه وتلې ده په اطراف د موساکلا کې به وي کومې سیمې اوس هم سختې جګړې لاندې دي هلته
دلته په بعضې مناطقو کې مثلا د موساکلا اطراف کې یا د سنګین په اطراف کې بعضې مناطقو کې مزاحمتونه شته دا جنګ هم ما مخکې وویل چې د نورو لپاره کېږي د نورو د شخصي ګټو د فتونو لپاره کېږي او په دې جنګ کې د نورو ګټې شته د افغان ولس هغه ذخایر او خام مواد چې په دې وطن کې شته د افغانستان د خلکو سرمایه ده د بېګانګانو په دستور باندې د جګړو په ګرمولو سره هغوی نه دوی استفاده کوي دا مثالونه یې ډېر دي نو افغان ولس سره دې ازمونه انشاءالله تعالی راوځي که د خدای پاک رضا وه نور به خپل سرلوړي افغانستان آباد وي د خپل سرلوړي افغانستان لپاره به کار کوي
ښاغلی قمندان وروستۍ پوښتنه په دغې جګړه کې فکر کوم ډېر په موساکلا کې خو د تریاکو مرکزونه ویل کېږي چې هلته موجود وو پخوا او په همدې باندې هم جګړه روانه وه د افغان پوځیانو د وسایلو امکاناتو سطحه څنګه ده آیا پخواني ستونزې خو اوس نشته چې کله به مثلا هوایي ځواک ته ضرورت و هوایي ځواک به نه و اضافي قطعات به هلته نه و اوس دغه مسلې څنګه حل شوي همدا دواړه ټکي په لنډو کې راته ووایي
وس وس موږ مشلات نه درو مشلات نه درو د خپل خلکو د عربي خاطر باندې خپل خلکو سیاسي د خاطر باندې افغان نسی د پي پوتن جنګي ان شاء الله امکان نو خطر د انټرنټ لا کړي زړه کې غرانې دي هغه راځي غرانې ده موږ قصن هم غواړو چې د وطن دښمنان د ځان سره مواجه کو استر ته وځي نو چې دوی را مواجه کړي ځان سره د ګران طرفات وګړي دا په دې ځای کې موږ چې لکه چې دې خو موږ هم خو سعودي طرار او چې ورته پورته شي او سبا ورځ دې تر ښکته شي نه دا نوې تاکتیک دی ځکه چې موږ دوی مواجه کوو چې دوی جګړې ته نه راغلي کې او موږ کوو چې دوی ته درنه تلفات وکړي
بله د هلمند امنیه قمندان ښاغلی نبی جان مولا خیل کور ودان ژوندۍ اوسې قدر من اوریدونکو هم اوریدل چې په هلمند کې په موساکلا او سنگین البته په دغه سوالي په اړه وندوسیمو کې جګړې کرا کرا روانې دي او د هلمند قمندان وایي چې د امنیه قمندان وایي چې دوی غواړي په دغه سیمه کې ټول وسلوال مخالفین لمینځ یوسي او په همدې اساس هم کرا کرا جګړه په غرنۍ سیمه کې روانه کړي ده او افغان پوځان کومه ستونزه نه لري اوس په همرا شو برته خپل ادي راپورونه ته د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر ویلي د لازم ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو ستري پروژې نشي عملي کولای ښاغلی داود شاه سبا نن په خبري غونډه کې د خبرو کړه وی ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راستلو وي حسیم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وای په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي د قانون وزیر داود شاه سبا د یک شنبه پرس خبر اعلان تو ویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده ښاغلی سبا ویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي
شاید بسیار دشوار با شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید
دوی شاید به ډیر سخت وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو بل شکه سترو پروژې ډیر پیچلتیا ولري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو خو هغه ناممکن هم نه دي د دې ترڅنګ د قانونو ډیر وړې پروژې شته چې لاره یې هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو نوموړی ویل د افغانستان د قانونو په سکتور کې زیاتې قانوني خلاوي سته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی 16 تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیکه واړه قراردادونه مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي مساینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتی ساحه هغه ستر کانونه دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنې له امله پکې شامل کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چارې ځنډول سوی دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د طبي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د کانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نشته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو کانونو په رایستلو عملا پیل وکړي، که نه نو د ده په خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي. ښاغلی رامین وایي هر کله چې یو وزیر راځي او پر پخوانیو کارونو چلیپا باسي، معنا یې دا ده چې موږ به هیڅکله شتمنۍ ترلاسه نه کړو او هیڅکله به هم ونتوانېږو له خپلو سرچینو معقوله ګټه واخلو، داسې ګټه چې زموږ هېواد له بېوزلۍ وژغوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې د افغانستان طبیعي منابع کولی سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې اوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو مل کېدو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانونه اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او افم 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو څخه اور کوي پانه کې هم اوریدل شي او مطالبه یې کتلای شي همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ده. امریکا متحده ایالاتونه وایي په افغانستان کې د خپلو پیل شویو پانګونو د بشپړولو هڅه کوي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر میکل میکنلی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یوه لویه برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. د ښاغلي میکنلی سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه مطرح کړه چې له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستې څه دي؟
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ په تیرو 14 کلونو کې همکاري کړې ده، موږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکارۍ نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکاریو دغه فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لومړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لومړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي چې موږ یې د پوره کولو لپاره د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، سو افغان حکومت وکولی شي په کارولو سره خپل کارونه ترسره کړي.
We look forward to working with the government on implementing this important new initiative.
How do you evaluate efforts and promises which been made by Afghan governments in
افغان چارواکو د همدې شکه په فایل کې د ریکاو سام په کانفرنسونو کې زین ژمنی وکړي، څه فکر کوي دوی به وتوانیږي چې خپل ژمنی پوره کړي؟
سین پرامیسز
وی اکچولی بیلیو ا لټ هاز هپن ان د فرست ایئر اف د ګورنمنټ اف نېشنل یونټی.
موږ باور یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډیر څه کړی دي. د بیلګې په توګه کېدای شي وایي چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنیو چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې تر سره شوی دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنی ګورو، دته هیله من کې ګوچ افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کونکي بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلی او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. د چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه په ډاګه کړل او د دې ته ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغو هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولای شو او دا هم ویلی شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ډیر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
Kagali safir sa fikr kawai che Afghanistan ki da warta nariwalo gwando tar sarakidal ba sumra marasto ukri che Afghanistan ba khpul phu odrigi.
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
khabar da da che da dasilo yo gwando juridal ba khpul zat ki der ziyat muhim aw da Afghan hukumat pa karun sarun ki di. Da dil para che da gwando po wasta ha hiwaduna che Afghanistan sara marasta kawi aw mla tadi kawi sara yawzai ki gi. مونږ کولای شو چې د دوه غونډو له لارې له خپلو افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکی کال به په بروکسل او وارسا کې ډېرې مهمې غونډې وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپل مرسته به اعلانوي. نو دا ډېرې مهمې او څارونکې غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Urustay pukhtana da da che da Afghanistan pa tabi'i zirmo o bansati zubar khubande taso da pangawani la para tsa programuna lari.
We are looking to complete investments that we have made.
مونږ په یو شمیر پروژو کې د خپلو پیل شویو پانګونو د بشپړولو په لټه کې یو. په راتلونکو دریو کلونو کې به لکه څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غځولو لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان شوه، مونږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غځولو په برخه کې پانګونه کوو. مونږ د سړکونو په برخه کې پانګونه لرو. په شمال کې مونږ د برېښنا په برخه کې پانګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیاردونو ډالرو پروژې دي چې مونږ یې ژمنه کړې ده. افغانان د نتایجو په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یوه ښه لار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کاله ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
د امریکا له سفیر میکل میکنلی سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اوریدله او هغه ویل چې هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او غواړي چې دغه هیواد کې په اقتصادي برخو کې ډېره پانګونه وکړي او خپلې پیل شوې پانګونې هم په کامیابۍ بشپړې کړي. اوس به هم ورشو کندهار ته. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د جنرال رازق په وینا وسلوال طالبان په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټې وسلوالو ته رسیږي. محمد صادق رښتینی دا رپورټ جوړ کړی.
د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت په سبال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیات څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلی سي.
ترشتانو د ډیر وخت کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونی وګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تجدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې بدارانو دا غوښتنه ده چې دی وکول سي چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي. ولایت خپل حکومت ټینګ ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی. راځي مشکلات وخت نا وخت راځي خو د دې مخنیوی وکړي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډیر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالیو کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالی سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته سه چې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د برلین د غونډې ټول ګډونوال له دې سره موافق دي چې د یوکراین د شخړو د پای ته رسېدو لپاره نور ګامونه پورته شي. برلین د شنبې په ورځ د یوکراین د سولې د دریم دور خبرو کوربه و. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. فرانک والټر شتاینمر د شنبې په ورځ په برلین کې له خپلو سیالانو د فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته چې درې نیم ساعته دوام وکړ وویل د مخکنیو خبرو په نسبت دا خبرې ډېرې جنجالي نه وې او دوی په یو لړ حساسو مسئلو کې پرمختګ وکړ. په خبرو کې پر دې اړتیا چې د منسک د موافقې د عملي کېدو پروسه مخته لاړه شي ټینګار وشو. تر اوسه موږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي چې زه یې هیله کوم، خو زموږ دا بحث د مخکنیو دو په نسبت ښه بحث و. نن داسې برېښېده چې په خبرو اترو کې ټول ګډونوال د پرمختګ غوښتونکي دي او په دې هم پوه دي چې په مخ کې مو څه ستونزې پرتې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د جګړې ښکېل اړخونه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د پشا کولو په برخه کې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي دي. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوي تر اوسه نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. اوکراین او یاغي ځواکونه پر یو بل تور لګوي چې د منسک د اوربند له تړون څخه سرغړونه کړې ده، خو اوس تر ډېره دواړه خواوې د بل هغه چې د سپتمبر په لومړۍ شوی درناوی کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر وویل ټولو خواوو په دې ټینګار وکړ چې دغه اوربند اوس دې ته اړتیا لري چې نور هم قوي او یقیني شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د محلي انتخاباتو د قانوني چوکاټ په برخه کې هم یو څه پرمختګ شوی دی. اوکراین د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د اکتوبر 15 نیټه ټاکلې، خو د یاغیانو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیسک مشران چې ځان د دې سیمو چارواکي بولي وایي دوی په خپله د اکتوبر په 13 او د نومبر په لومړۍ نیټه په دو مرحلو کې انتخابات ترسره کوي. کیف پر دغو انتخاباتو اعتراض کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په دې اړه اختلافات پاتې دي، خو عمومي احساس داسې دی چې هغه به هوار شي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي مخکې په کیف کې ویلي و چې له څه باندې 10 ورځو راهیسې نوی اور بند رعایت شوی چې دا په سیاسي کچه د پرمختګ لپاره یو فرصت رامنځته کوي. دغه راز په پام کې ده چې په اوکراین کې د شخړو د هواري د هڅو په ترڅ کې د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشران د اکتوبر په 2 نیټه په پاریس کې غونډه وکړي.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه درته ووایي. له هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي که افغان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړي دوی به له افغانستان څخه ووځي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید پر ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې لا جګړه روانه ده. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جومات انګړ کې شخړه پیل شوې ده. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنګرونه نیولي څو نن د یهودیانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودیانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري.
د سلام پوړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پنګاوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونو مخونه نیول چې خپل فعالیتونه به ودروي. دوی وایي له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې پر دوی باندې د تښتولو ګواښونه زیات شوي او دیان اندېښنو په سوداګرو ناوړه اثر کړی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ نامانو وسلوالو د کابل له ښاره یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناستې کې پر حکومت تور پورې کړی چې په داسې پیښو کې لاس لري. په دغه ناسته کې سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان الکوزی ویل که حکومت په دې اړه ګټور ګامونه پورته نه کړي خپل فعالیتونه به ودروي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په 9 ولایتونو کې د حاصلو په تولیداتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې 1.5 میلیون کیلوګرامه حاصل راټول شوي دي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د مچیو روزل دود شوی، خو بدخشان، تخار، کندز، بغلان، ننګرهار، غزنی، لوګر، پکتیا او هرات هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې د اصل د مچیو روزلو پراختیا پیدا کړې ده. د ښاغلي راشد په وینا په افغانستان کې دا مهال په ټولنیز ډول 1.5 زره د اصلو تولیدونکي فعالیت کوي چې له هغې جملې څخه 6 تنه په کوپراتیف کې شامل شوي او له 2500 ډېر کسان د مچیو په اتحادیه کې کار کوي. تکل شوی چې په کندهار کې به 10 میگاواټ شمسی برېښنا تولید شي. د کندهار د ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پروژې چې د سولر په مرسته به 10 میگاواټ برېښنا تولیدوي تدارکاتي چارې بشپړې شوي. ویل شوی چې دغه پروژه د برېښنا شرکت لخوا پلي کیږي. د بل خبر له مخې چارواکي وایي ډېر ژر به د کندهار د میوند ولسوالۍ د شکاباد سیمې د اوبو بند د جوړېدو چارې پیل شي او له دې بند څخه به زیاتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. د کندهار ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی وای تر زیاتو هلو دلو وروسته وتوانید چې له نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت په مالي مرسته دغه پروژه منظور کړي. نوموړی وایي له دې سره به د اوبو کچه لوړه شي او ټول اړوند کاریزونه به له اوبو څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول پلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او اویا پوله، یو پونډ 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 8 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 612 افغانۍ.
روغتیا د
ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. ما فرشان ادام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نجمه سبما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد معلومات میتن. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین میتونین با شماره های 07827755 و 07992235 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. من هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم. از عرضی سعادتمندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفته شده، بر از این که امی هر گفه که آدم امو مانه و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. بله. میگن یک آدم بوده به نام جیلس سیزار، مادرش سر زمین که ایره ولادت کنه، کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری، مادر سرزمی عملیات شده، باز اولین دفعه عملیات شده بوده، باز چون نام ازی سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم در لسان یونانی هم سیدرو قیچی کدن هم میگه، کرچدن هم میگه یا بریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطنه یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحمه پاره میکنن باز تفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بریدن یا قیچی کدن یا واس کدن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر است بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه، اینه میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب، شما با وجود از اینکه اشاره کردین که خانمایی که نمی مشکلات داشته باشه، چطور می مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات چون هنگام ولادت؟
در قسمت استدباباتش باید بگویم که بسیار استدبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از این که در استدبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون براید. اگر کدام مانعه در سر راه خارج شدن طفل میباشه، در این وقت استدبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، ایره به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، اینا میره در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن چون جوره سرراه طفل گرفته. در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شود و بعد از او طفل کشیده شود. و یا ای که یگان رگ کلان میباشه که از پولی ناف منشه گرفته میباشه، سرراه طفل میگیره و اگه طفل برای او رو خون میکنه دیگه، اول خون برای باز طفل مبرای اینا، وقتی که مادر خون زایی میکنه دیگه خو حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کردن عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خود دیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی استدباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شوه. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه‌دانی واقع است، اونو اگر عملیات شده می باشه و داخل رحم مواز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت همی عملیات هم می کنن که تومور را بکشن، داخل از رحم داخل از پاکت واز میشه. در اونو حالت باید که عملیات شده سر طفل می. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات شده. او گپ در جریان دردای ولادت باز داکتر خودش قضاوت میکنه که به امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا از رای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان خود دو بغل رحم است و هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانما باید بگه متوجه باشن که در وقت که میرن به طرف شفاخانه همی اسناد عملیاتشان باید لطفا پیششان باشه که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در شکم. دکتر نمیفهمه که این شق از تومور تخمدان است، این شق از تومور رحمی است، این شق از چی است نمیفهمه دکتر. باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که همی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده این اجازه ولادت میده، اگه سر رحم اجرا شده باز اگر این بانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته. متوجه باشه.
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه،
اسنادش پیشان باشه. بله.
سلامت. آها یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر سبایا، طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه تأثیر میگذاره بالای عملیات و مادر باید چی کارایی به انجام
بده؟ استدبابات دیگه اینمی است که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشه. مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه، اما یک وقت ببینی که اطلاعش به پای است، دلش هست که به پای ولادت کنه، یا طفل به بر است، سرش اگر به آمیانه در یک گرده مادر است و پایش در دیگه گرده، اینی هم امکان ولادتش نیست، باید عملیات شد. و خانمایی که طفلکای بسیار بسیار کلان دارن، یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است، یا ای که طفلک بسیار کلان است، یا ای که طفلک دسی دانه است یا عوش داد است. خب به هر صورت این دکتر پیدا میکنه که اگر وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست، و یا اگر هست هم سر مبراید تنبن میمانه، یا خدا نخواسته در سر کشوگیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه، از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شود.
سلامت باشین. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
آوره.
بله سلام علیکم، مشنام بفرمایید. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. بازم یک شنونده دیگه ماستش. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب، بعضی وقتا زیاد شنیدیم همیگه فکر خانمه که میگن یک بار عملیات شده باشه، یعنی هر قدر طفل دیگه به دنیا بیاره عملیات میشه، و چند بار همی خانمه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره؟
ضروری نیست که یک خانمه که عملیات میشه بار بار عملیات شده. نظر به ایست که اون خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات شده، این دفعه که طفلش به سر است حوصله‌اش هم نرمال است، هیچ کدام مشکل نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده، باز دفعه دوم هم دیگه یکی خوشق او تومور است، یکی هم شق عملیاتی است، 100% باید عملیات شود. فرضاً یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصله‌اش تنگ است، نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شود، این با دفعه دوم دیگه اونمو مادر است، اونمو حوصله است، حوصله‌اش خود تغییر نکرد، باید که ولادت کنه. و یا این که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده، او دیگه این دفعه قلب طفلش جور است، دیگه میتونه که ولادت کنه. یا دفعه اول آب بسیار کم داشته که اگر او را دردای ولادت میدادن دیگه او خدا نخواسته او طفل میمرد، از او خاطر عملیات شده. دفعه دیگه او جور است، میتونه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده میتونه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است. که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعشم بسیار مقبول، داخل رحمش پاک صفا و هیچ کدام چسبیدگی چیز نداشت. اما از خانمای ات یک عملیاتم تجربه شد داریم که در حمل دوم بسیار خونده، بسیار چسبیدگی ها، بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم، چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بدم، کدام مریض من چانس ولادت آینده ندم. خب معمولا همی قانونش همیست که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شوند. برازی که
دکتر صاحب صحبت ما رو ما ادامه میتیم. دوست ما سعید الله از شهر کابل، مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام و احترام به همکاران رادیو آزادی. من که یک خانم میتونه، خانم که یک زردی سیا داره و میتونه در آینده همم که به دنیا بیاره، این هم زردی سیا میه یا نه؟ و دیگه این سوال های که یک خانم اینمی آره در این حالتی که از بیساری پیشیدان که و برشان میگن که توصیه میکنم به حساب سردردی و چشم و این چیزایی برش میگن که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در این شما زردی سیاه داریم، ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم؟ به خاطر سردردی و این چیزا بسیار برگار و تکلیف هستیم، به خاطر زردی سیاه تابلیت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه؟
سایسم من جواب میدم انشاءالله.
بفرمایید دکتر صاحب.
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشند، چون زردی سیاه در این وقتا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است، خوبتر از خانم هایی که حمل می گیرن یک وزیت پیش دکتر داشته باشند. همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست. اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن، اگر نیست اول اونمو تکلیف خود جور بکنن، اصلاح بسازن، باز بعد از او حمل بگیرن. برای ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه، او قدر دواهایی که به دست ایلاده یک خانم حامله میتا دیگه آل هر دوا را داده نمیتانه. از او خاطر اگر که زردی سیاه دارن اندازش معلوم کنن که شکل فعال است، شکل غیر فعال است. اگه زردی ندارن واکسین های خود بگیرن، چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن. از او خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن. به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته، از طریق پلاسنتا زردی سیاه انتقال نمیشه. وقتی که طفلکشان ولادت کرد، عاجلا اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار به زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که اما نافش که قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار به پاکی و صفایی باشه که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه، معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی سیاه، ویروس زردی سیاه ملوث میشه، امکان داره که به طفل بره. یعنی دستکش علایده باید به نافقه چی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کرده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن. و میگفتن که این خانم ما که زردی سیاه داره، دکترها دوا نمیتن که تو زردی سیاه داری برات نقص میکنه. صحیح است که زردی سیاه خود جیگر هم میگیره. کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است.
از جیگر است.
و جیگر هم لابراتوار بدن است. هر مواد بسیار عادی را اگه ما میخوریم، 1/31 نان هم اگه ما میخوریم و جیگر ما نباشه، اونمو 1/31 نان امکان داره که ما را بکشه. اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه، باز بعد از او تقدیمش میکنه و به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه. اینا وقتی که جیگر موف است، کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن. ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگر طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تک تک کنه. اما هست دواهای بی ضرر هم که به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه، میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن. برای اینکه یکی از وظایف جیگر اینمیز که قندیات توته میکنن، حداقل امی وظیفه شخ ما کم کنیم که قندیات توته نکنن. خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونه شکر استفاده کنن، در صورتی که مانع نباشه بر مصرف شکر. خدا نخواسته تا نشه که شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره، که خدا نخواسته از بله بدتر شه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر مجاهد از پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم. بار گران قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر سید نجمی سما تقدیم میدارم. سوالم از خوار گران قدر دکتر سید نجمی سما سما ای است که یک فامیل ما تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت طفل عملیات شده. حالا یکی از این کمرش و دیگر از این پایش می ناله. آیا احتمال زیرا داره که از طریق امی عملیات این امی تکلیفش پیدا شده باشد؟
دفعه اول چرا عملیات شده بیدار؟
عملیات سر یک طفلک عملیات شده.
چرا عملیات شد؟ میتونست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات امی طفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز از بخاطر اون موضوع عملیات شد.
خب سیس میتونین بشنوین.
بفرمایید دکتر سید.
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شده بیشتر گفتم نه که طفل به بر می باشه امکان ولادتش نیست. بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه. حالا که اینا دست و پای درد هستن و کمر درد هستن، خب علت اساسی از این کمبود کلسیم است. ما افغانا که ماشاءالله زن افغان یا شیرده است و یا حامله.
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و این اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم هم قدر دردار پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه این که کمبود ویتامین دی ما که از هفته هم میگریزیم که الان پوست ما لکم میشه و سیاه میشیم و ای و
چقدر
فایده داره. اصلا هفته و ویتامین دی نداره که ما میگم بیا هفته و بریم ویتامین دی بگیریم. نه هفته و همیشه در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما یک رقم چربوسته، اونمو رو به ویتامین دی فعال تبدیل میکنه. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه، تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او رو بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او رو هم بگیره و میتونه که از طریق هفته هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بعدم برش میگم که هفته دادن باید چی رقم بکنه تا نه که خدا نخواسته تمام روز هفته و بیشینه خدا نخواسته مسمومیت از طریق هفته برش پیدا شه. در هفته که خدا معروض میکنه از هفته فایده میگیره قسم است که دست و پای خود تا بنده لش میکنه بر پایین دقیقه هفته میده به سبا روز شاستینه و پاچه خدا بلند میکنه ده دقیقه میسازه همی مروز شدن بفته دیگر روز تا 15 دقیقه دیگر روز تا 20 دقیقه تا 25 روز 30 دقیقه هم رسونده میتونه که آستینه خدا بلند کنه و پاچه خدا بلند کنه، اما سر خدا ده هفته نمیگیره بر از اینکه خود هفته هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهمه بگم که هفته و پشت شیشه دیگه نه،
برای یعنی که مستقیم هفته باید گرفته
باشه، هفته مستقیم باید باشه برای اینکه شیشه انکسار میتوره یا از پشت پرده بعضی کسا هفته میگیره از پشت جالی یا از پشت پلاستیک، یا نه هفته مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما بیشتر اشاره کردین به اینکه بعضی خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه، چرا می طفل آبش کم میباشه؟ اگر به میام یک روشنی بندازین.
قصه او طفل بسیار یک جالب قصه است و بسیار معجزه آساست که الله او را به چی رقم جور میکنه و به چی رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل دمو بین از این او بازی میکنه، از همین تغذیه میشه دمو او بازی میکنه و دونمو ادرار خدا میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه، هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانن میبرایه.
دکتر سبریزی بعدن صحبت میکنیم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیک.
سلام فرشته جان. سلام به شما مخصوص فامیل دو فرشته از در رادیو آزادی و سلام به استاد محترم نجم السما. ما یک طفلک یک دخترک به نام خانم ماندیم. بسیار اینی این خوب پویدیم از یک تشکر هم از نفسه بکیر من هم اصل کرد. شما فرمودیم دکتر شد مجلس ما فرمودن که اگر یک آیت یا عامله که سر رای چفل از رای اینی چکم برداشته میشه، این جوره است که در سر رای چفل قرار گرفته میشه و میخواد بمیشه.
و دوم دیگه گفتن که طفل شاید کلان باشه، یعنی جسد کلان باشه، امکان نباشه از زرای عادی این تولد شده، از زرای شکم عملیات روی شکم خارج میکن. همه عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه، امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم طفل در خرجامه و بتانه بزرگاه به شکل عادی تولد شده.
سیسما جوابتانو میتم. اصلا خو امی هیکل یا جسه ارسی می باشه. گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه، مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه، اما همیشه صدق نمیکنه، مثل که استثناءات موجود است، اما زیادتر ای صدق میکنه. از خانمایی که بسیار کلان هستن، یک طفل 5 کیلو 5 نیم کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه. اگه اونم اون طفل داشته کم یک زن نرمال باشه، جسدش برابر باشه، داشته کم از او باشه، او را هیچ ولادت کرده نمیتونه. اما او آدمی که بسیار بلند و چهارشانه است، بسیار براحتی او را ولادت میکنه. و ای که ما مواجه میشیم، بعض مریضا میاین که میگن که مره یک دوای به اشتیایی بده که اشتیای ما کم شوه، که یه طفلک ما زیاد کلان نشه، که باز ما صحیح ولادت کنم، عملیات نشم، در حالی که این ارثی است. یعنی مثلا یک پدر چشم سبز داره، طفلش چشم سبز می، این خود دوا نداره که بگوییم که
چشمش تقیق به ترنگشه،
که دوا بتیم که نه پدر مادر از این چشم سبز خوش نداره، چشم سیاه میخواه، این دوا بتیم. صحیح است که انجینیری جنتیک همی پیشرفته داره، که در مملکت پیشرفته میشه که آدم قواره طفل مشخص کنه، یا چشم شیر رقم باشه و پوست شیر رقم باشه و دختر باشه و بچه باشه و ای باشه و باشه، اما در اینجا او پیشرفته نیست. خب این مربوط ارثیت است، این ارثیت ما متوقف ساخته نمیتونیم. و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت بازیات کلان میشه، باز ولادتت سخت میشه، در حالی که اونم قدر ضروریت یک خانم، ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شد. از او خاطر اتی یک رژیم نیست که
خانم عامله داده شد،
خانم عامله داده شد که او طفلش کلانه شد. از خانمایی که به شکر مروز هستن، اونا رو باز رژیم غذایی میتیم که طفلشان بسیار زیاد کلان میشه و ولادتش سخت میشه، و اینا به علل نامعلوم باز کنن خواسته طفلشان حتی میمرد. خانمای شکر میگم، خانمای شکر باید رژیم غذایی خود مراعات کنه، اما پریزی که از طرف دکترشان داده میشه اونم رو باید جدا مد نظر بگیرن.
خطر ساز برشان. دکتر صاحب، برادر ما سمیع الله از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام به شما و به شنونده ها. به دکتر، ما از آقای دکتر میپرسیم که خانم ما هست دوستمان میشه که خون ماهانه ایش خیلی کم شده، یک روز دو روز میشه که این.
بله
میگم خانم ما مریضی
میشه. شما پشتو صحبت کنین، در پشتو هم میشه صحبت کنین؟
پشتو نمیتونیم بیتونیم. میگم شما ایچرا این مریضی شده بیا یک روز شده، یعنی که دوتر سه روز چهار روز بوده الان سه روز شده، که این تأثیری چی هست؟ من این پرسنگ میکنم از آقای دکتر.
من نکزه پختو و امتاسو پایگی پختو نه؟ بله
قد شد فکر میگم تماس شد. بفرمایید دکتر.
خب به هر صورت خون عادت ماوار از ما چیم که پشتو بگویم یا فارسی بگویم؟
اونا لهجهشون پشتو بود.
من فکر کردم که پشتون هستن. اورو را داده جامو ویند دیر شو سیسه یا نتر اتیا سیسه یا پور نرمال ده. لکه پخوا که ده ده خوره که می ده میاشتنه وینه یه دیر اوان و وز کمشوه نو ده دیر شو سیسه یا خوبه نهی کمشوه او که کمشوه درد ور سرشته کنشته دیل پارش متاسفانه ده تاس تماس قطع شما غختل چه پختنه وکم که چیر ده درد ور سره وی او جامعه کمشوی نو ده ده اشتیات سنگه ده وزنیم کمشوی ده کنه ده دیل پاره که چیر ده خبری ور سره وی نو که دهشی چه رحم کې خدای مکه ټوبرکلوز وی چې جامعه کم شوې ده، یعنی 100% ټوبرکلوز نه چې تاسو په تشویش کې نشئ، خو کله کله جامعه کم وي کله زیات وي، د زنانی هورمونو د تحصیل لاندې وي چې هغه د تشویش وړ خبره نه ده. خو یو ځل که ډاکټر ته مراجعه وکړي او دا د اشتیا خبره د وزن د کمیدو خبره او د شپې د خوانه تبه کوي خوله کوي که نه کوي، دغه ډاکټر ته ووایي چې هغې ته لکه لاره خلاصه وي او زر تشخیص ته ورسیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار مختصر اگر در مورد سوال قبلا مطرح کردم در مورد آب طفل که اگر بسیار مختصر بگوین خبرای من
راجع به آب طفل گفتیم که طفل دونمو او ادرار میکنه بازونمو او پس میخوره.
کم شدنش دلیلش چی؟
خب
دلیل کم بوده
کم بودنش ایست که هر قدر که طفل کلان شده میره اونم قدر جسم طفل وقتی که کلان میشه رحم دیگه اونمو اندازه رو داره که طفل دیش جای شده او دیش جای شده و جوره دیش جای شده. اینال وقت او زیاد بود طفل چوچه بود، اما آله طفل کلان است او کم شده. اما این باز از کم هم دیگه باید کم نشه، او قدر کم نشه که این طفل حرکات آزادانه خدا یا او بازی خدا دیش کده نتانه. باید یک حد معین داشته باشه که طفل دیش حرکات خدا کده بتانه و این خوب فلتر شده بتانه. دلیل کم شدنش ایست که امی ناف طفل که تناب نافش که به جوره وصل است، پوش نظامی او تولید میکنه. بسیار جالب است. و این غشاهایی که طفل پوشانیده و سطح جلدش هم کمک کمک او افراز میکنه، در صورت که این تناب نافش کوتاه میباشه، هر قدر کوتاه باشه اونمو ورقی